پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په خبری راپورونو کې اوري چې د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان د عملي کېدو وړ نه بولي چې له مخې لرې پرتې او کم نفوسه سیمې محلي ځواک ته سپارل کېږي. نن دوشنبه د زمریه اسد اتمه د جولای دیرشمه. په پیل کې لاجمل ان خبرونه اوري.
دا ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان د عملي کېدو وړ نه بولي چې له مخې لرې پرتې او کم نفوسه سیمې سیمه ییزې اردو ته سپارل کېږي. د روسیې، ایران او ترکیې استازي نن د روسیې په تفریحي ښار سوچي کې د سوریې د وکلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. او د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند د انتخاباتو د درغلیو ادعاو په اړه د رسمي څېړنو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه واورئ. تاکر شوی دا چی نن عبدالرشید دوستم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره له اوږدې مودې وروسته خپل لومړنۍ لیدنه وکړي. دا ولسمشر د لومړي مرستیال ښاغلي دوستم یوې نږدې سرچینې نن سهار ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې دا لیدنه نن وشي، خو دا چې ولسمشر او لومړی مرستیال پر کومو مسلو خبرې کوي په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. که چیرې دا لیدنه وشي دا به په تېرو دوو کلونو کې د افغان ولسمشر او د ده د لومړي مرستیال ترمنځ لومړنۍ مخامخ لیدنه وي. عبدالرشید دوستم 14 میاشتې مخکې ترکیې ته تللی و او تېره اونۍ بېرته کابل ته راستون شو. نوموړي له راستنېدو سره سم په کابل کې د ښاغلي دوستم په شمول د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم یوې ټلوالې د موجودیت اعلان وکړ. دوستم چې د جوجان له پخواني والي احمد اشتي سره په ناوړه چلند تورن دی، کابل ته تر راستنېدو وروسته یې تر اوسه د ارک په رسمي غونډو کې ګډون نه دی کړی. جمهور ریاست تر اوسه پورې د ولسمشر محمد اشرف غني او د ده د لومړي مرستیال ښاغلي دوستم ترمنځ د دې احتمالي لیدنې په اړه څه نه دي ویلي. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان د عملي کېدو وړ نه بولي چې له مخې یې لرې پرتې او کم نفوسه سیمې سیمه ییزې اردو ته سپارل کېږي. د دې کمیسیون یو استازي ازادي راډیو ته وویل د دې پر ځای باید د افغانستان امنیتي ارګانونه په خپلو تشکیلاتو کې زیاتوالی راولي. تازه د افغانستان د دفاع وزارت ویلي د دې هیواد په څو لرې پرتو سیمو کې به د افغان امنیتي ځواکونو ناړینې پوستې ختمې او پر ځای به یې سیمه ییزه اردو ځای پر ځای شي. د روسیې، ایران او ترکیې استازي نن د روسیې په تفریحي ښار سوچي کې د سوریې د وکلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وبخښي، د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې په دې غونډه کې به د سوریې د اساسي قانون د یوې کمیټې پر جوړولو، امن سیمې پر رامنځته کولو او په سوریه کې د بشري وضعیت په اړه خبرې وشي. د سوریې په اړه د سوچي په غونډه کې به د اردن یو چارواکی او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دیمستورا د څارونکو په توګه ونډه ولري. د سوریې د جګړې د سیاسي هواري په هدف ترکیې، ایران او روسیې له یو بل له یو اړخه او ملګرو ملتونو بل لور ته په جنیوا کې د خبرو اترو لړۍ پیل کړي. ترکیه پرون اعلان وکړ چې د سوریې د جګړې او نورو سیمه ییزو مسلو په اړه به په راتلونکي سپتمبر میاشت کې په لومړیو کې د فرانسې، جرمني او روسیې سره په ګډه یو سرمشریزه جوړه کړي. د پاکستان پخواني صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه د رسمي څېړنو غوښتنه وکړه. د مسلم لیگ نون لوړ رتبه غړي خواجه آصف د یکشنبې په ورځ د انتخاباتو د پایلو د پلټنو لپاره د یو قضایي کمیسیون د جوړېدو غوښتنه کړې. د پاکستان په وروستیو عامو انتخاباتو کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې او د زنداني نواز شریف مسلم لیگ نون بیا په دوهم قدم کې زیاتې رایې ترلاسه کړي. که هم د تحریک انصاف ګوند په یوازې سر د حکومت جوړولو لپاره په پارلمان کې ضروري اکثریت نه دی ګټلی، خو وایي چې د یو ائتلافي حکومت د تشکیل لپاره د نورو ډلو ملاتړ له ځان سره لري. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف د پاکستان د پارلمان د 218 څوکیو نه 115 او د نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند 46 څوکۍ خپلې کړې دي. په زیمبابوې کې خلک لسیزې وروسته د ولسمشرۍ په داسې انتخاباتو کې ګډون کوي چې د دې هیواد د اوږدې مودې د مشر رابرټ موګابي نوم د کاندیدانو په لیست کې نشته. د نن ورځې په انتخاباتو کې د واکمن ګوند 50 کلن ایمرسن مننګاګاوا او د ډیموکراټیک بدلون د غورځنګ په نوم د اپوزیسون د ګوند 40 کلن مشر نیلسن کامیسا مخکښ کاندیدان دي. په دې هیواد کې نن پارلماني او محلي انتخابات هم ترسره کیږي او تمه ده چې د دې انتخاباتو نتایج به د اګست تر 4 نیټې راڅرګند شي. که د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ یوې هم غوڅه اکثریت خپل نه کړي، دویم پړاو انتخابات به په سپتمبر میاشت کې ترسره شي.
د دې خبرونه په خبری برخه کې چې تر 12:30 بجو دوام کوي، پر راپورونه کې اوري چې د ولسی جرګې د کورونی امنیت کمیسیون ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان د عملي کېدو وړ نه بولي چې له مخې لري پرتی او کم نفوسه سیمې محلي ځواک ته سپارل کیږي.
کور په کور به مونږ ته دشمنانې پیدا کړي، محلي قمندانان به بیا چاخ کړي، ولې خپل په عمومي تشکیل کې اضافهوالی ولې نه راولي چې د یو قمندې لاندې او خلک هم احترام وکړي.
د ډالرو په وړاندې د ایران د پولي واحد د ارزښت له کمیدو سره له ایران څخه افغان کاریګر په وتو دي.
یو منټه میاس کې هلته درکې تاته یو ایرانی درکې دغه نه 15 لکه خوري، د 15 لکه څلور لکه تاته پاسې څلور لکه دلته چې وکړي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري، روسیه، ایران او ترکیه نن د روسیې په تفریحي شهر سوچي کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کوي. اقتصادي خبرونه هم خپرو او د کابل چپ ورځپاڼه ته هم کتنه کوو. زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان د عملي کېدو وړ نه بولي چې له مخې لرې پرتې او کم نفوسه سیمې سیمه ییزې اردو ته سپارل کیږي. د دغه کمیسیون یو غړي ازادي راډیو ته ویل، د دې پر ځای باید افغانستان امنیتي ارګانونه په خپلو تشکیلاتو کې زیاتوالی راولي. د افغانستان دفاع وزارت په وروستیو کې ویلي چې د دې هیواد په 4 لرو پرتو سیمو کې به د افغان امنیتي ځواکونو نه اړینې پوستې ختمې او پر ځای به یې سیمه ییزه اردو ځای پر ځای سي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي، نور تفصیل وړاندې کوي.
وروسته له هغې چې د افغانستان دفاع وزارت وویل چې د نوي پلان له مخې به یو شمیر هغه کم نفوس او لرې پرتې سیمې سیمه ییز اردو ته وسپاري، د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون یو شمیر غړي دغه طرحه د عملي کېدو وړ نه بولي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي حاجي سالم محمد صالح د دوی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې کار سره به د افغانانو ترمنځ کور په کور دښمني رامنځته شي.
عملي کېدو وړ نه ده، او بل دا چې کور په کور به مونږ ته دښمنان پیدا کړي، محلي قمندانان به بیا چاخ کړي، ظلمونه به کوي. که چېرته دی په صداقت غواړي نو دی چې معاش هم محلي اردو ته دی ورکوي، تشکیل هم له دی ورکوي، امکانات هم دی ورکوي، ولې خپل په عمومي تشکیل کې اضافهوالی ولې نه راولي چې د یو قمندې لاندې او خلک هم احترام وکړي، محلي ټوپکسالاران نه ولس خلاص شي.
خاغلی سالی وړاندیز کوي چې د دې پر ځای باید د افغانستان د امنیتي ارګانونو په تشکیلاتو کې زیاتوالی راشي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په لرې پرتو سیمو کې د غیر ضروري امنیتي پوستو د ختمولو طرحه د عملي کېدو په حال کې ده. د دې وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې طرحې له مخې به د لرې پرتو او کم نفوسه سیمو امنیت سیمه ییزې ملي اردو ته وسپارل شي. نوموړی وایي ټاکل شوی چې د سیمه ییزې اردو تر چتر لاندې 6000 نوی ځواک جوړ شي. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې د ډونالد ټرمپ ادارې له افغان امنیتي ځواکونو غوښتي چې دغه هیواد له کم میشتو سیمو په شاتګ وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه په خپل راپور کې د دریو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دي لیکل شوی ویلي چې د غوښتنه د امریکا د هغې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې پخوا د افغانستان په اړه اعلان شوی. ورځپاڼې لیکلي چې دغه اقدام به له یوې خوا زیانمنونکو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو له حملو مخنیوی وکړي، او له بله پلوه به لویو ښارونو ته د افغان امنیتي ځواکونو پاملرنه ډېره شي. خو د افغانستان دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش وویل چې دا د دفاع وزارت خپله طرحه وه چې اوس یې د امریکا لخوا هم ملاتړ وشو.
دا د مونږ اصلي مخکنی استراتیژي سي مونږ درلوده، د هغه په اساس باید دغه پوسټه سي د لیري ساحو کې پراته دی، باید راورسي په بیزونو کې ځای په ځای شي. سي مونږ د پراګندګي نه مخنیوي وکړو، او په پراګندګي کې د مونږ تهدیدات یا د مونږ چالشونه زیاتیږي او دشمن کولای شي چې پر پوسټو باندې ول گزارونه ورکی. خوشبختانه سي اوس امریکا هم د مونږ نه حمایت کړی او په دغه حمایت کې مونږ کولای شو چې په دې خطوګه په آینده کې وځلیږو.
ښاغلی رادمنیش وایي چې دا پلان د یو شمېر ولایتونو په لرو پرتو سیمو کې عملي شوی هم دی چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. بلخوا د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد بیا له دې ویره لري چې د دفاع وزارت په دې کار سره به یو وار بیا هغه پخواني محلي زورواکان چې په تیره کې د ډایاک پروګرام له لارې بې وسلې شوي وسلول شي او په راتلونکي کې به حکومت ته سردرد جوړ کړي. خو ښاغلی رادمنیش وایي چې سیمه ییز اردو د امنیتي ځواکونو له هغه ترخیص شوي او سربازانو او بریدملانو جوړیږي چې په تیره کې د عسکري د خدمت دوره پوره کړې او اوس په کور ناستی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل چې د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسن ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان د عملي کېدو وړ نه بولي چې له مخې لري پرتې او کم نفوسه سیمې سیمه ییز اردو ته سپارل کیږي. خو دا پلان څومره د عملي کېدو وړ دی په دې اړه یوسف خان ځدران د مشرانو جرګې د دویم مرستیال محمد آصف صدیقي نظر راخیستی دی.
کله چې موږ خپل دغه سرحدونه کلک نکو دنه هیڅ کله موږ نشو کولای چې د دښمن د ماتې ورکو. ولې دغه لپاره چې سرحدونه دښمن د نکیږي افغانستان ته بیا دوباره ترمیم لپاره دوباره ځي، نو حکومت کې چیرې غواړي چې په افغانستان کې واقعا امنیت راشي، نیما غوښتنه نیما مشوره دوی ته دا ده چې باید په سرحدونو کې او په عامه ساحه کې باید موږ ډېر پیاوړي امنیتي سکتورات موږ ولېږو چې تر څو د دښمن په مقابل کې دوی وجنګيږي او دښمن د ماتې ورکړي. وردر پارچې محلي پولیس محلي اردو او خېټه شمار دی نه دوی دومره زیات غاصوی تعلیم لري او د پسنګ دومره قوی اسلحه ته د دوی په ختاک نه ورکول کیږي. یوازې ډیر عادي او ریجر وي او کلاشینکو به نو د خاص شي د دوی تراسه دوی نه
کومه
شي دره په دې سره دی کانی
نو صدیقي صاحب
قرات کې په کوم څه دا قطعا دا په معنا چې مونږ ورو ورو د کرنه بل اخره ول سواله ته بل اخره ولاته سقوط ته موجه کو دا موضوع ته کال نه زده سره مخالف يم.
نو له تحلیل راخوا تاسو د یو نظر بنسټ په اس باندې د حکومت سره خپل اندخنی مشارکې کړي یا شریکوي به هغه فشار چې غواړي لدغه لارې په حکومت باندې راولې تر څو دا تر عملی نشي څه به وکړي څه په پلان کې شته کنه؟
بالکل دا خو سه مونږ زمانه دوري رسیدا بروسته نو رسیدا دوی خابه خام غواړو ا تدام کړي چې مونږ خپل داري حالت سره کینو او یا واجل غونډه ونیسو او یم دې سکتو امنیتي سکتو موږ وړو.
نو که اصلي هدف تر شو صدیقي صاحب دغه موضوع هغه اصلي هدف تاسو څخکاری تحلیل بچوي
زه تر زاد اندازې پورې چې خلک اندېخنی داده چې ګویا دا په دې معنا ده چې دته دغه غوښتنه چې سوای دا ده امریکایانو غوښتنه چې بلاخره د افغانستان حکومت باندې غوړ تطبیق کی یعنی دا په دې معنا چې د ټرمپ برنامه داده چې بلاخره محلي ساحو کې به چې هغه ساحو کې به طالبان دوباره نفوذ وکړي او یواز یمغه میته سپور په هغه مراکز بوزي دا په دې معنی ده چې او کچیر دوی دغه شکار کې زه فکر کوم دی بلاد دا په دې معنی ده چې دوی په خپل زمینه ته مصایری
کې نو کدا سکیږي لکه تاسو
او د قطر نشاس هم دا سم په شکل لرو چې قطر مثلا هم دغه شي چې تاسو به نور ملکونه تاسو راځي په افغانستان کې به تاسو نشه اته وسیږي
نو صدیقي صاحب کدا سکیږي فکر نه کوي د سولې عملی خبرو ته به زمينه برابرول لپاره ځینې اقدامات وي
زه فکر کوم چې دغه د سولې موضوع کې چیرې د سولې موضوع کې بس د سولې موضوع باندې بس کوو سولې وخت هغه وخت موږ تاسو کې موږ د وطن دښمنان یا مخالفین دوی د خپل ټوپک پرې دی او دراسي په خارو کې ژوند کوي موږ نه وایو چې خپل کل باندې کې ژوند کوي په هغوی په خارو کې ژوند کوي د افغانستان قانون اساسي ومني دا لکه څنګه چې یو عام کاسې په افغانستان کې دغه ژوند کې دوی دغه ژوند کې نه دا چې موږ غوته ولسوالۍ یا کلی یا سوالات او تخشي کوو چې دوی د دراسي او د مسله وګرځي خپل قوانین تطبیق کړي. دا په دې معنی ده چې یو خدای په نظام کې موږ د سره حکومت لرو بیا تاسو غوښ سره غوډ لپاره بیا بل حکومت جوړول دا په خپل دا په دې معنی ده چې ملیشیا سازي کوي لکه څنګه چې دا ډاکټر دی په وخت دغه ملیشیا جوړې شي دا نه دا کوټو کې دا
د وټر خېمې مبرزه د مشرانو جرګې دویم راستيال محمد آصف صدیقي و چې د یوسف خان ځدران پښتنې ځواب ولې د افغانستان د ولسی جرګې د کورونی امنیت کمیسون ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان د عملي کېدو وړ نه بولي چې له مخې به لری پرتی او کم نفوسه سیمې سیمه ایز اردو ته سپارل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان کې د غرمې 12:15 کېدونکې دي. اوس به ناجیه سپي د نن ورځې اقتصادي خبرونه ولولي.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د منرالي صنعتونو یوه نوې طرحه د اقتصاد عالي شورا له لوري تایید شوه. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مدفین ازادي راډیو ته وویل د دغې طرحې له مخې د یاد وزارت له لوري دوی د مرمرو د کانونو د سروې لپاره ټیمونه هرات، پروان، کاپیسا، میدان وردګ، بامیان او دایکندي ته لیږلي دي. د ښاغلي مدفی په وینا د دغه سروې هدف دا دی سو بالقوا ظرفیتونه وپیژندل شي. د قانون وزارت وایي تر دې مهاله د $80 میلیونو په ارزښت 108 شرکتونو د قیمتي ډبرو د پروسس لپاره پنګونه کړې چې له دې لارې 6000 تنو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول کار پیدا کیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې په هرات کې یو شمیر زیانمنو شویو فارم لرونکو ته تر زرو پورې چرګان وویشي. د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی هرات ته د خپل سفر پر مهال د چرګانو د انفلونزا له امله یو شمیر زیانمنو شویو فارم لرونکو سره کتلي او ژمنه کړې چې دوی به ورسره مرسته کوي. په دغه کتنه کې د 40 فارمونو مسؤلینو د کرنې له وزیر سره خپلې اندېښنې او ستونزې شریک کړې دي. نن د کابل په بازارونو کې پم دډول د زنی خوراکي توکو به یو بوجه قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجه 1350 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجه 2200 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 550 او 1 لیټر ډیزل په 70 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینې بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2.25 افغانۍ پوله، یو اروپایي یورو 3.80 افغانۍ نوي پوله، یو انګلیسي پاونډ 3.90 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 19.15 افغانۍ پوله، زر ایراني تومان 6.00 افغانۍ اویا پوله او زر پاکستاني کلداري 515 افغانۍ.
تاسی ازادی رادیو تغواجی است. اوسم یو بحرانی موضوع تعقیب و روسیا، ایران او ترکیه چی در سوریه پا کورنی جگره کی در مختلف و لوریوم لطر کوینن در روسی در سوچی پا تفریحی شارگوٹی کی در دی جگره در پیترس دو پر لارو چارو خبری کوی. نوری است نوری در مسئله تعقیب کرده پا ستوریو کرست را دی. نوری سب پا ننانی غنده کی در دری وارو هیوادونو کم لور رتبه چارواکی گردون کوی او سویل سوی جی دو دی خبری با پر کم مسئلو متمرکزی بی؟
بلې سالسه د روسیې د توري بهیرې په غاړه د سوچي په تفریح ښارګوټي کې به د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا د روسیې په استازیتوب د سوریې لپاره د کرملین ځانګړی استازی الکساندر لاورینتیف، د ایران د پلاوي مشري د هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین انصاری او د ترکیې استازیتوب هم د هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سیدات اونالکوی. د روسیې د دولتي خبري آژانس تاس د راپور له مخې په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې استازی د سوریې د اساسي قانون د یوې کمیټې د جوړولو په سوریه کې د رامنځته شوو امن سیمو او د بشري موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. روسیې، ایران او ترکیې چې د سوریې د سولې په اړه څو ځلې خبرې په قزاقستان کې ترسره کړي، دا ځلې د سوچي ښار د خبرو لپاره غوره کړی دی. د تاسو د راپور له مخې په دغو خبرو کې به د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دی مستور او د اردن استازی د څارونکو په توګه ګډون وکړي او زیاتوي چې امریکا ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې و خو امریکایي چارواکو په هغې کې لګډونه ډډه کړې ده. ترکیه، ایران او سوریه چې د سوریه په کورنۍ جګړه کې د مختلفو لورو ملاتړ کوي، له تیر کال راهیسې د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د دغو خبرو پروسه پیل کړې چې اصلي هدف یې د اوربند او په اصطلاح د امن سیمو د رامنځته کېدو په ګډون د جګړې د ډګر پر مسایلو تمرکز دی. دغه خبرې پر هغو چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ په جنیوا کې ترسره کېږي او تر ډېره په سیاسي مسایلو متمرکز دي علاوه پر مخ بیول کېږي. بلې سالی،
بله نوری صاحب، پر دې غونډې سربیره ترکیه د غرض د سوریې په اړه له فرانسې، جرمني او روسیې سره هم د یوې سرمشریزې د کوربتوب وړاندیز کړی دی. د دې غونډې په اړه که یو څه جزئیات راکړي.
البته په سوچ کې دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې ترکیه د یک شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په پام کې لري له فرانسې، جرمني او روسیې سره یوه سرمشریزه د سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې جوړه کړي. په دې سرمشریزه کې به د سوریې د کورنۍ جګړې او نورو سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې وشي. په هغه بیان کې چې د ترکیې رسنیو خپور کړی، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دغه غونډه به د سپتمبر په 8 نیټه په استانبول کې جوړه شي. اردوغان د دغې غونډې د اجنډا په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د ترکیې د هویت ورځپاڼې د راپور له مخې هغه ویلي چې ترکیه به له دغې غونډې علاوه د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه له روسیې سره خبرو ته دوام ورکړي. تر اوسه مسکو، پاریس او برلین په استانبول کې دغه کیدونکې سرمشریزه نه تایید کړې. البته د یادونې وړ بولو چې روسیه د ایران تر څنګ د سوریې په 8 کلنه کورنۍ جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد کلک ملاتړ کوي. ترکیه بیا د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې د اسد رژیم په وړاندې جنګیږي، او د امریکا متحده ایالات، فرانسه او جرمني هم د هغو یاغي ډلو ملاتړ کوي چې ترکیه بیا ملاتړ نه کوي. بلې سلی،
ډېره مننه له نوریاس نوري څخه. مو د سوریې په اړه د بیلابیلو هیوادونو د غونډو د وړاندیز په اړه واورېدل. د سوریې کورنۍ جګړه کې په لسګونو زره کسان وژل شوي او په میلیونونو نور هیوادونو ته کډه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ځینې افغان کاریګر د ایراني تومانو د ارزښت له کمېدو سره له هغې هېواده وتلو ته مجبوره سوي دي. واصل وصل راپور لري.
نور محمد چې له 13 کالو راهیسې په ایران کې کار کوو، تازه بیرته هېواد ته راستون شوی. هغه چې د خپل 8 کسیزې کورنۍ د ګټې وټې سړی دی، وایي پخوا یې هره میاشت څه باندې 2 میلیونه تومان عاید درلود، خو اوس چې د ډالرو افغانیو په بدل کې د تومانو بیه لوېدلې، نو اړ شو چې له ایرانه بیرته خپل هېواد افغانستان ته راستون شي. نور محمد په کابل کې ژوند کوي او اوس اوزګار دی. موږ ورسره د کابل په کمپنۍ کې د هوټل مخې ته مخ شو. هغه په داسې حال کې چې خپل سر یې په زوړ رومال تړلی و او د کار په لټه له کوره راوتی و، خپله کیسه موږ ته داسې وکړه.
9 روپۍ بچی ته جوړ سي، بیا 1000 روپۍ کېږي، 1 میلیون، 1 میلیون ته میاشت کې هلته درکي، تا ته یو ایرانۍ درکي، دغه نه 5-6 لکه خوري، 5-6 لکه څلور لکه، تا ته پاسې 4 لکه، دلته چې وکړي ما دا سلام بشتر کار کړم.
هغه موټر چلوونکی چې د پایتخت کابل او د هیواد د لویدیز ترمنځ تګ راتګ لري، وایي چې هر ورځ نږدې 300 تنه افغانان له ایران نه خپل هیواد ته راستنېږي. د دغو موټر چلوونکو له ډلې عصمت الله ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر بیرته راستنېدونکي ردې مرز شوي کسان دي، او یو شمېر نور بیا د ایراني تومانو د نرخ ټیټېدو له امله بیرته هیواد ته راستنېږي. صدیق الله یو بل تن افغان کارګر دی چې تازه له ایرانه هیواد ته راستون شوی دی. نوموړی وایي که څه هم په افغانستان کې د کار پیدا کول ستونزمن دي، خو بیا هم که ورته د ورځې 300 افغانۍ مزدوري پیدا شي، له ایرانه دلته ورته کار کول غوره دي. دی وایي په ایران کې دومره کار نه کیږي چې لګښت پرې پوره شي. د ایران په نسبت اوس افغانستان ښه دی. هره ورځ که 300 افغانۍ کار وشي، نو تر هغه ځایه ښه ده. پخوا تومنه 300 یا 300 افغانۍ وه، خو اوس ډېر لوېدلی، هلته کار کول ګټه نه لري. د یو شمېر راپورونو له مخې اوس مهال په ایران کې نږدې 2 میلیونه افغانان ژوند کوي چې زیاتره یې هلته په کاروبار بوخت دي. په دې وروستیو کې د واشنگټن د سیاسي فشارونو او بندیزونو له امله د دغه هیواد د پولي واحد تومانو نرخ په کافي اندازه لوېدلی دی. له دې وړاندې د کابل په بازارونو کې 1000 ایراني تومنه په 8000 افغانیو ته بدله کېده، خو په دې وروستیو کې دغه نرخ 1.8 ته راښکته شوی دی. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د امریکا لخوا په ایران د بندیزونو او د دغه هیواد د متحدینو لخوا د ایران سره د اړیکو پرې کول د دې لامل شوي چې د ایران پولي واحد خپل ارزښت له لاسه ورکړي. د دغه کارپوهان له ډلې سید قیاس سیدی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
یو علت دا چې دوی پیسې بې ارزښته شوي دي، او بله خبره دا چې دغه عربي هیوادونه چې د امریکا متحدین دي، هغوی هم خپل راشه درشه تګ راتګ دا د سیاست تجاري اړیکې په مکمله توګه د ایران سره قطع کړي دي. او دا چې افغان مهاجرین ایران کې نور تنګ شوي دي، یو علت همدا دی چې هلته پیسې بې ارزښته شوي، هغه پیسې چې د افغانستان ته لېږي بیا دلته پیسې نه کېږي یا هلته په خپل گزاره نه کیږي.
د خغلی سیدی په باور د امریکا لخوا په ایران د بندیزونو زیاتواله به د ایران پولي واحد له دې هم کم ارزښته، او هغه هیواد به له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان جمهوری ریاست شپارس دقیقې مخکې دارک پر فیسبوک پانه خبر ورکړی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهور رئیس مرستیال عبدالرشید دوستم، دویم مرستیال سرور دانش او اجرایه رئیس عبدالله نن غرمه په یوه غونډه کې د هیواد پر مهمو مسایلو خبرې وکړې. دارک په دې لنډه اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. اوس به اجمل تورمن راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړې.
کابل شاه پورسپانو په خپلو نننیو غړو کې د افغانستان د لری پرتو او کمیشتو سیمونه د افغان ځواکونو د استلو په تړاو د امریکا د غوښتنې او دغه شان د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو اترو د تایید په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړي دي. ویساخ پلوکه ورسپانی په دې اړه په خپل سر مخاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو په قطر کې له طالبانو سره خبرې کړي، د افغانستان په اړه د امریکا نوې تګلاره چې دفاع وزارت هم تایید کړې اعلان شوه. ورسپاره لیکي د دغه تګلارې له مخې د دوی په اصطلاح له لرې سیمونه افغان ځواکونه راټولېږي او سیمې به خوشي کوي. په سرمخاله کې وړاندې راغلي چې له دې سره جوخت په لویدیځو رسنیو کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې امریکا غواړي په افغانستان کې ځینې سیمې طالبانو ته پرېږدي. ویسا لیکلي دا ټوله تکرار سناریو ده چې امریکا یې له 2009 کال نه په افغانستان کې د پلي کېدو هڅه کوي، خو د ورځپاڼې په خبره دغه هڅې یا د پخواني افغان حکومت یا هم د طالبانو لخوا ناکامې شوي دي. ورسپان لیکلی دفاع وزارت هم دا تایید کړی ده او ویلي چې عملاً په دې پالیسۍ کار پیل شوی، خو د سرمخاله لیکونکي په باور دا به ډېرې بدې پایلې ولري او افغانستان به د یوې بلې غمیزې تل ته ولوي. انیس دولتي ورسپانې بیا په دې تړاو په خپله سرمخاله کې لیکلي، له دې اقدام نه هدف له یوې خوا تر ګواښ لاندې سیمو کې د افغان ځواکونو پر وړاندې د حملو مخنیوی دی او له بله پلوه د افغان ځواکونو فعالیتونه د عمده ښارونو امنیت ته متمرکز کېدل خودل شوی. خو انیس لیکلی د ترامپ د تمې خلاف او بې مخینی دغه اقدام افغانان اندیښمن کړی دي. سرمخاله لیکونکي لیکلي، افغانان له خپلو نړیوالو شریکانو چې له دغه هیواد سره یې امنیتي تړونونه لاسلیک کړي دا تمه لري چې په خپلو ژمنو رښتینی عمل وکړي او د افغانستان له خلکو سره د قضایاو د شریکولو مشورې او همغږۍ پرته داسې اقدامات ونه کړي چې د دغه هیواد ځمکنۍ بشپړتیا او د ځواکونو وړتیا تر پوښتنې لاندې راولي. انیس انتقاد کوي چې په دا شان پالیسیو سره به طالبان او نورې توریستي ډلې دومره پیاوړي شي چې بیا به ورسره مخامخ کېدل ستونزمن وي.
یو جاپانی ستور مزلی چې په دې وروستیو کې له فضا راستون سوی غواړي چې راتلونکی سفر یې مریخ ته وي. نور له ملالۍ بشیر ناوري.
نورش کې کینای ته دا خبر ډیر خوشالونکی دی چې بلاخره په مریخ کې د اوبو شتون ثابت سو. دغه یو 40 کلن ستور مزلی په نړیواله فضایي بیړۍ کې 138 ورځې تیر کړې او تیر اونۍ بیرته ځمکې ته راستون سو. د فرانسې خبري اجانس ته وویل چې باور لري د ځمکې ترڅنګ پر نورو سیارو او ستورو هم ژوند شته. کینای د هغه څه په اړه چې په فضا کې ور باندې تیر سوي هم خبرې کړي. کله چې له فضا بیرته راستون سوم د وخت د کمښت له کبله مې خپل قد اندازه نه کړ، خو وروسته مې چې اندازه کړ پوه سوم چې قد مې تر هغه وخت چې فضا ته نه وم تللی یو سانتي متر لوړ سوی دی. تر اوسه د مځکې پرته په بله هیڅ سیاره کې هیڅ ډول ژوندي موجودات نه دي ثابت سوي، خو جاپانی ستور مزلی وایي تمه لري چې ثابته سي تر مځکه د باندې په نورو سیارو کې هم ژوي وي چې په دې توګه ورته د نوري مطالعې زمینه برابره سي. نورش کې کینای چې د طب یو ډاکټر هم دی، د تیر کال په دسمبر میاشت کې فضا ته ولاړ او اوس غواړي بیا بیا هلته ولاړ سي، او د ده په وینا غواړي چې فضا او ستوري نور هم وپیژني او په دې سفر کې یو قدم نور هم نږدې سي.
تاسو ل پیغامونو
باندې السلام علیکم. زه د غادي ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامت څخه د زابل په ولایت کې د شمرزو پر سرحدي سیمه باندې پر سرحدي بارډر باندې د پاکستانیانو د سکری جوړیږي په وایسته باندې جوړیږي. نو موږ له حکومتي چارواکو صدا غواړو چې باید دغه پاملرنه وکړي او یا تر ولیږي باید باندې سي په وایسته باندې جوړیږي. بس دغه د فارمې د غادي رېټ ته ټلیفون کوي، باید دا کار بند.
سلامونه وړاندې کوم د رادیو آزادۍ کارکوونکو او اوریدونکو ته، او خصوصا د افغانستان لوړپوړو چارواکو ته. وروسته له سلامه کوچیم د فراه د ولایت د انارګری د ولسوالۍ در سره په لیکه کې یم. زموږ د مالدارو د کوچې سه دغه خواهش دی چې دغه کار ولې نه کوي. د مالداري کوچیان ستونزې لري، ولې د دغه د مالداري کوچیانو خبره نه اوري؟ سږ کال پر موږ باندې یو ناورین راغلی دی، یا دا وچکلي د مالونه مو هم مریضان دي، هم وږي دي، هم مو ډنګر دي، هم مو غارې تولیدلي. یا دي موږ ته یو دی سه ځای یو دی سه ګمرک ولېږي پیدا کړي چې موږ خپل مالونه ورو دولتي ګمرک دي جوړ کړي چې موږ یې دوریا باندې خرڅوو. خپل مالونه زموږ مالونه په هېڅ قیمتو باندې نه خرڅېږو. نو موږ د دولت څخه دا خواهش لرو چې دا زموږ وزیر صاحب د خپل په کلاو غوږونو دا غږ واوري د کوچیانو. سږ کال یو څه مرسته او کومکونه وکړي. نو دغه مې د وزیر صاحب څخه پوښتنه وله چې وزیر صاحب شته یو څه همکاري پر دې برابر وکړي سره له دولتپورو چارواکو باید توجه ودې کار ته وکړي. نور وسلام.
السلام علیکم، زه مولوی عبدالخالق د بادغیس د ولایت د بالمرغاب د ولسوالۍ د پنیرک د قریه څخه. ډیر محترم اشرف غنی او ډاکټر عبدالله صاحب، بیخي مودا د بادغیس حلقي سړک نکړی پټینګ راهلا او غوښتنه در څخه کوو چې د دې سړک کار جړندی او تیز کړئ. موږ د سخت اقتصادي او ترانسپورتي مشکلات سره مخ یو. یوازې د مرغاب تر هرات چې 240 کیلومتره لار ده، موږ 1200 افغانۍ د نفر پر سر کرایه ورکوو. د هرات تر قندهار چې 600 کیلومتره لار ده، یوازې هغه خلک 300 افغانۍ کرایه ورکوي او کرایه لري. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
زمرایا زما حق ځنګړي پروګرام په څو شیبو کې خبرو. خو اوس له اجمل ان د مهمو خبرونو لنډي زبرو.
نن د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره له شاوخوا 2 کلن ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره لیدنه کړې. ارګ په یو بیان کې ویلي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جمهور رئیس لومړی مرستیال ستر جنرال عبدالرشید دوستم، د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش او اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن غرمه په یو غونډه کې د هیواد د مهمو مسلو په اړه خبرې او بحث وکړ. په دې اړه چې د چارواکو په کومو مسلو خبرې کړي جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمیر غړي د افغانستان دفاع وزارت هغه پلان د عملي کېدو وړ نه بولي چې له مخې لري پرتیا او کم نفوسه سیمه ییزې اردو ته سپارل کیږي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګوند په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو د ادعا او پاړه د رسمي څېړنو غوښتنه کړې ده. د روسیې، ایران او ترکیه استازي نن د روسیې په تفریح ښار سوچي کې د سوریې د 2 کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. او په زیمبابوې کې خلک لسیزې وروسته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون کوي چې د دې هیواد د اوږدې مودې د مشر رابرټ موګابي نوم د کاندیدانو په لیست کې نشته.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو واورید دي. او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونې په پاتې شیبو کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځنګړي پروګرام خبريږي. زما رایا زما حق.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی خبرونه.
د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د دې اونۍ بحث د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري د ثبت شویو شکایتونو څرنګوالي ته ځانګړی سوی. د غیر مسولو وسلوالو ډلو د لرلو په تور د تورونو کاندیدانو د ارزونې ځانګړی کمیسیون تاییدوي چې په کاندیدانو کې دغه شان کسان موجود دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالعزیز اریایی که څه هم د دغو تورونو کسانو نومونه نه اخلي، خو وایي چې یو شمیر کاندیدان د غیر مسولو وسلوالو د لرلو په داسې درندو تورونو تورن دي چې ارزونې او د امنیتي ارګانونو تاییدولو ته اړتیا نشته. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې کمیسیون تاییدوي چې د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو لپاره په کاندیدانو کې داسې کسان هم شته چې غیر مسؤلي وسلوالې ډلې لري او په نامنیو کې ښکیل دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی وایي شکایتونه ثبت شوي او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د لرلو په تور د تورنو کاندیدانو د ارزونې ځانګړی کمیسیون به یې په اړه تصمیم ونیسي. د ښاغلي آریایی په خبره په دغه تورنو کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو یو شمېر برحاله غړي هم شامل دي. دی وایي د افغانستان له خلکو سره یو ځل بیا ژمنه کوم چې قانون به په عادلانه توګه پلی کړم. بل مورد له دښمن سره همکاري ده چې په خواشنۍ سره په دې برخه کې شکایتونه لرو او هغه کسان چې پخوا تر دې له دښمن سره د همکارۍ په تور د کشفي ارګانونو او د کورنۍ او دفاع د وزارتونو لخوا ثبت شوي د هغو په اړه به هم تصمیم ونیسو. له دښمن سره لاس لرل، د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لرل، د دغو ډلو مشري کول، د مخدرو موادو قاچاق، د ځمکو غصب او د سازماني جرایمو ترسره کول هغه تورونه دي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو یو شمېر کاندیدان پرې تورن دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس وایي دغه تورن کسان په درې برخو ویشلي دي. د لومړۍ برخې تورونه دومره درانه دي چې ارزونه ته هیڅ اړتیا نه لري. د دویمې ډلې د تورونو لیست عدلي او قضایي ارګانونو ته لیږل شوی او درېمه ډله هغه تورن دي چې شکایتونه ترې شوي خو ارزونې ته اړتیا نه لري. دغه کمیسیون وایي تر اوسه 200 شکایتونه او اعتراضونه ثبت، ډلبندي، بررسي او تحلیل کړي دي. د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د لرلو په تور د تورنو کاندیدانو د ارزونې ځانګړی کمیسیون د تورنو کاندیدانو نومونه نه اخلي خو وایي چې په دې اړه به د عدلي او امنیتي ارګانونو له ارزونو وروسته خپل تصمیم اعلان کړي. په دغه ځانګړي کمیسیون کې د کورنیو چارو او دفاع د وزارتونو، د ملي امنیت د عمومي ریاست او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې استازي شامل دي او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په چوکاټ کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د کاندیدانو شکایتونه ارزوي او په اړه به خپل تصمیم اعلان کړي.
درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. دا چې عام خلک په دې اړه څه وایي له دوی به یې واورو.
زما نوم نبیل آزادي. په ډېر شدت سره مو غوښتنه داده چې د ټاکلي شکایتونه کمیسیون که رښتیا هم ځان بې پرې او خپلواک بولي او رښتیا هم ټاکلي شکایتونه څېړي او دې برخې ته جدي دي، نو لطفا دې دا کار وکړي. هغه کسان چې په ستونزه لري او مشکلات باندې ککړ دي هغه باید ټولنې ته وړاندې کړي تر څو واقعي کسان لاړ شي پارلمان ته او د خلکو استازیتوب وکړي.
زما نوم عبدالستار دی. زما د شکایتو کمیسیون څخه مې دا هیله ده چې هغه نوماندان کوم چې فساد ککړي زورواکي یا په زورواکي سره خپل دغه مقام ته وغاډي ورسېږي، زما دا هیله ده د کمیسیون څخه تر څو دوی ټول هغه لیستونه راوباسي او پر دې چې کومې دوسیې سره دوی پر جرمونو باندې هغه وڅېړي تر څو د دوی د فساد ککړ خلک چې غواړي په زور سره دا واک ترلاسه کړي هغه محکمه کې دائم د دوی څخه مې دا هیله ده.
زما نوم عبدالکریم دی. دغه د انتخاباتو د شکایت کمیسیون څخه مو دغه هیله ده چې په دغه پارلماني او ولسوالۍ شوراګانو کې داسې کسان شته چې په فساد سل فیصده ککړ دي، باید دغه کسان نومانې راوباسي او خلکو ته یې وړاندې کړي چې دغه په فساد ککړ دي. دوی څنګه د فساد ککړ دي دوسیې پرسته دوی څنګه د ولس استازولي کولی شي؟ دوی باید راوباسي، ټولو خلکو ته یې ښکاره کړي چې دوی په فساد ککړ دي. په دې ورځ کې زورواکان هم شته چې په زور یې خپل ځان په هر ډول درغلي او په هر ډول فساد یې خپل ځان نومان کړی دي. دوی باید دغه لیست یې راوباسي چې خلکو ته یې روښانه کړي چې دغه په فساد ککړ دي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دوی تمه لري چې دغه شکایتونه په ټاکلي وخت چې د روان کال د اسدی ولسمه کیږي بشپړ کړي. د دې لپاره چې شکایتونه څنګه وڅېړل سي، څومره شفافیت پکې په پام کې ونیول سي، په دې برخه کې د چا فشارونو ته تسلیم نسي، په دې اړه مو بحث را بللی چې په سټوډیو کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ رئیس یوسف رشید او مدني فعال عنایت ناصر میلمانه دي. او په دې بحث کې مو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکو ته هم بلنه ورکړې وه خو حاضر نه سول. میلمنو ته ښه راغلاست وایو. رشید صاحب، د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون دغه وړتیا لري هغه شکایتونه چې دوی سره ثبت شوي دي په شفاف ډول وڅېړي؟
باید ووایي چې له بده مرغه د شکایت کمیسیون په هغه ډول باندې چې باید خپل کار په ولایت کې پیل کړی وای په وخت سره، او دوی کمیشنرانې په دې توانېدلې وای چې هغه قضایاوی چې په ولایت په کچه باندې د پروسې له پیل څخه هغه ورسره جې شوي و څېړلې وای، له بده مرغه چې دا کار ونهسو. اوس کوم اعتراضونه شکایتونه چې راغلي دوی ته، هغه خصوصا د کاندیدانو لومړني لس په اړه باندې، په دې کې موږ څو خطره وینو. لومړی خطر خدا دا چې کوم کسان باندې چې اعتراض شوی ده یا شکایت په سودی خلق لخوانه دا خلک د سي عادي خلک نه دي، دوی له بده مرغه زورواکي دي، وسلې لري، قانون کارون کېدای شي دوی خپل شمولیت ولري، او دا د دغه کمیټې لپاره که چیرته دوی د پوره خوندیتوب تضمین ونهسي او سیاسي ملاتړ ونهسي نو ډېره ګرانه به وي چې د دغه کسانو په اړه باندې عادلانه پریکړې وکړي. د موږ ویره دا ده چې داسې نه شي چې په دې باندې سیاسي فشارونه راسي، خصوصا په داسې حکومت کې چې هلته دوه کمپونه شریکان دي او بیا هغوی بېلابېل اړیکې د باندې هم د ګروپونو سره لري، نو خامخا دلته بیا دا نه وي چې له ځنه سیاسي ګټه واخیستل شي یا سیاسي فشار پراوړل شي. بل بحث دی دا ده چې فساد ده، خپله د شکایت کمیسیون رئیس هم ویلي چې هڅې روانې دي چې دوی کارکوونکي د رشوت یا د فساد په اساس باندې وغولول سي، نو دلته هم کېدای سي چې دغه خطر موجود وي او خدای نخواسته دلته هم عدالت د قربانی نه سي. دریم د خپل دغه غړو خوندیتوب ده، موږ ولیدل چې دوی تر یو حده پورې اندېښنه لري چې که دوی داسې پرېکړه وکړي داسې نه چې دغه زورواک له خوا نه په دوی باندې فشار راوړل سي، دوی ځوان ته ګواښ پېښ نه کړي، دوی کورنۍ غړو ته ګواښ پېښ نه کړي، نو دغه هم یو جدي ستونزه ده په دغه مرحله کې.
تېره ورځ د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون رئیس پوره ډاډ ورکړل، وی ویل چې موږ به د هیچا فشار ته تسلیم نه شو. تاسو بیا هم ډاډمنئ؟
خو د هغوی خبره ده، هوډ ده، هیله مند یو چې دوی خپل هوډ باندې پاتې شي. ولې وضعیت او کتو سره تاسو وګورئ په شمال کې چې قومندان نیول کېږي، پرله پسې شپږولتونه کې ډېر شل ورځو لپاره مظاهرې روانې یا په غټ ساعتو باندې په دې کې خبرې اترې رامنځته کېږي، نو دا هم ساده خبر نه ده چې که دلته یو کس خصوصا چې هغه بیا په لوړه کچه باندې هغوی په هیواد کې حضور ولري، نفوذ ولري، وکیل پارلمان پاتې شوی وي یا همداسې ورته نور مشابه افراد، نو دا ډېر ساده خبره نه ده. او د موږ ویره دا چې داسې نه وي بیا هغوی اعتراضونه راوړي، هغوی بیا سیاسي فشارونه رامنځته کړي او بیا دلته بیا هغه سیاسي ډلې چې په حکومت کې شریکان دي هغوی ملاتړ وکړي، او یا بیا دلته عدالت بیا هم د سیاست د قرباني شي، دا هلته موږ اندېښنه لرو.
تاسو د رشوت او د فساد خبره وکړه، دغه موضوع څومره جدي ده؟
دا موضوع په داسې ټولنه کې چې هلته اقتصادي وضعیت له بده مرغه په نامساعد حالت کې او خلکو له دغه وضعیت نه دغه زورواکي ناوړه ګټه واخلي، نو زه دا ناشونی نه بولم چې داسې نه وي چې هغوی دلته د لویو مبلغونو وړاندیز وکړي یا پیشنهاد وکړي کارکوونکو ته، او په ده کې بیا هغوی اسناد حذف کړي یا بالاخره دوی دغه د پروسې هغه بهیر په بله خوا باندې یا منحرف کړي له اصلي محور څخه، نو دا هم کېدای شي په ده کې بد تاثیرات ولري.
ناصر صاحب، دا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دغه دوسیې د څېړلو او ارزولو لپاره مدني فعالیت هم اجازه ورکړې ده، تاسو ورغلي د دوی بحثونه تاسو څېړلې دي، څومره شفاف دي؟
له شکه پرته د ټاکنو په بهیر باندې مدني ټولنو سار مهم ده، اساسي ده، ځکه د یو درېمګونې قوې په توګه باندې کولی سي دوی د قانون د دوی کړنې له قانون سره تطبیق کړي، مطابقت ورکړي او هغه مسایل سي نقص یا هغه له خلکو سره شریک کړي سي، ځکه په دې کې باید یو قسم توازن د قدرت یا د صلاحیتونو د اعمال رامنځته سي. مخکې هم تاسو په جریان کې مدني ټولنې عموما هغه نهادونه چې هغه د انتخاباتو په اړه باندې مسلکي دي، تخصصي دي، منابع امکانات لري، لکه رشید صاحب داسې دوی په راس کې د فیفا دغه هغه نهادونه دي چې هغه په اصلاح کولی سي په دې پروسه باندې نظارت وکړي. او په مجموع کې مدني ټولنې چې موږ هم د ځوانانو په قشر کې داخلي ژو په کې دوی ته باید ونډه ورکړل سي، او هغه ونډه ورکړل سي بلاخره وکړي سي پروسسار کې، او
تر اوسه نه ده ورکړې.
دوی بدبخت نه په ډیرو مواردو کې هغه څه چې د مدني ټولنو نقش په کې او باید سار پی وسی هغه دوی مدني ټولنه باندې کړی دي. دوی ظاهرا اداده د سکو یو کچیر دوی مدني ټولنه ته ونډه ورکړي، دا به ځینې واقعیتونه یا د پردي حقیقتونه به مخکې راوړي، او هغه ممکن بیا د عامه افکارو د اختشاش به یې سوګرسي. خو دا هغه څه دي د قناعت وړ بحث نه ده، یعنی مدني ټولنو شمولیت تر اوسه پورې په دې پروسه کې ممانعت سوی ده، ممانعت سیستماتیک سوی ده.
د چا لخوا سوی؟ د کمیسیون لخوا سوی که د حکومت لخوا سوی؟
او ملمدار خبر ده، کله چې کمیسیون او د مدني ټولنې بحث رامنځته کېږي دلته هر مهم ممانعت سي جدیږي، هغه د کمیسیون له لوري جدیږي، او په عین حال کې د دې ته شاکه کوم انګېزه وي.
منطق او ځواب درته څه ده؟ څه درته ځواب درکوي؟ منطق څه ده چې ولې تاسو ته موږ اجازه نه ورکوو؟
خو دوی دلیل دوی همدا ده چې ګویا په ځینو مواردو کې مدني ټولنې باید ګډون ونه لري، ځکه هغه داخلی بحثونه دي تخنیکی بحثونه دي او غلط روز پوری مکمل ډول سره پر بحث نه سره هغه دوی داخلي صلاحیتونه سپیغو باندې باید کار وشي او دوم بحث دوی دا وایي چې چیرته په ځینو مواردو کې مدني ټولنې ته پیسلا ګډون ورکړل سي ممکن ځینې رازونه سي هغه حتی تر شخصي مسایلو پورې هغه باندې راوځي نو په دې ټولو مسایلو کې دوی یو قسم استدلال کوي چې هغه نه تنها هغه استدلال منطقي نه ده بلکې د قانون خلاف هم ده قانون په هیڅ عنوان سره د شي په اصطلاح حدود یا ممانعت نه ټاکي چې مدني ټولنو ګډون په ټاکنیزه پروسه کې لباندې یوسي نو دغه استدلال ده د ما برداشت هم دا ده کوم برداشت چې زه په دې پروسه کې لرم هغه دا ده چې شاید هڅه هم د سیاسي فشار تر فشار لاندې ځکه دلته څه کله شکایتونه کوي شکایتونه عموما له شخصي مسایلو نیولي بیا تر ملي مسایلو پورې په شخصي مسایلو کې هم ډېر واقعیتونه د جنایتونو تر حده پورې دي چې هغه که چېرته مدني ټولنو ته ورسېږي هغه به له مطبوعاتو سره شریک سي او ملت او خلک به په هغه اساس باندې هغه معلومات پیدا کړي نو همدا د هغه زور واکان سي د شکایتونو په لړ کې قرار لري هغه له سیاسي حلقونو له ځواکمنو سیاسي حلقونو په کمیسیون باندې فشار راوړي سي د مدني ټولنو په وړاندې دغه لړۍ بنده کړي ممانعت یا حدود ایجاد کړي تر څو ونه سي کړی هغه شخصي مسایل سي دوی مشکلات پکې لري حتی تر جنایتونو تر حده پورې هغه افکار ته وړاندې سي
درنو اوریدونکو دغه بحث مو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون کمشنران هم را بللي خو له بده مرغه دوی حاضر نه شول رشید صاحب تاسو دغه د انتخاباتي شکایتونو د ثبت بهیر همدارنګه د تحلیل او تدقین حتی د دوسیو دغه تاسو لیدلی دي په خپله څنګه ارزوي یعنی دوی کارونه سم روان دي
دلته دوا بحث داخل دي یو هغه امنیت کمیسیون چې په کې د امنیتي ادارو استازي دي د سیمه ایزو چارو ادارې غړی په کې غړیتوب لري او د شکایت کمیسیون رئیس د کمیټې رئیس چې هغه فقط د کاندیدانو هغه د وسلو د مسلح ګروپونو چې په غیر قانوني ډول باندې دوی فعالیتونه لري په هغو کې د رهبري د غړیتوب موضوع ساري او سیړي نو په هغو کې موږ له بعده مرغه چې د نظارت حق نه لرو ځکه چې
دا تېره اونۍ زه خپله ورغلم لیدنه مې وکړل هلته کار روان و ما خپله ولیدل خو لیکن نه نمونه اخیستو ته حاضر سول نو همدارنګه نه د عکس اخیستو ته حاضر سول یو رقم ویره ورسره و ما ولیدل خپله کمیسیون ته زه ورغلی یوم
نو هغه کمیټه چې ده د شکایت کمیسیون نه بیل ده فقط د شکایت کمیسیون رئیس په کې ریاست کوي ولې هغوی مشخصا د کاندیدانو غړیتوب او یا رهبري د وسلوالو مسلح غیر قانونی ډلو په بحث کې هغوی سیړي نو هغوی کې اصلا نظارت ته او مطبوعاتو جای نشته هغوی وایي چې دا استخباراتي امنیتي موضوعات دي او په ده کې موږ نسو کولی چې نهادونو ته ونډ ورکړو موږ هم تیار قانوني یو چې ځکه چې هغه واقعا د هغوی حساسیتونه د موضوعات دي او د غیر باندې لیکېدل دي نو په هغې کې موږ موافق یو بل د شکایتو د کمیسیون خپله کار ده هغوی هغه تخنیکي پړاوونه موږ ته توضیح کړي دي خو طبیعتا هغوی په بعضې حالاتو کې هغه محرمیت ساتي وایي چې بیا هغه کله چې کمیسیون علني غونډې نیسي په هغو کې بیا تاسو کولی شئ په ټول هغه جزئیاتو باندې او د اشخاصو په نومونو باندې په ده باندې پوه سئ نو د شکایتو کمیسیون تر یو حده پورې د نسبت د ټاکنو خپلو کمیسیون ته کار شفافه ده هغوی دغه پروسه ښه توضیح کړې موږ ته هغوی همکاره دي او هیله مند دي چې کله علني غونډې نیول کېږي چې موږ سره وعده کړې ده تر اوسه علني غونډې د کمیسیون لخوا نیول سوي نه دي نو کله چې دوی دا غونډې نیسي په هغو کې بیا په ټوله معنا باندې پریکړې چې دوی ترسره کوي هغه معلومات او جزئیات خلکو سره شریک کړي نو دا به بیا د شفافیت لپاره ډېره ښه هغوی برنامه وي او که چېرته هلته بیا دغه موضوع که د اوس تخنیکي پړاونه چې دوی ترسره کوي هلته بیا معلومات شریک نه سي طبیعتا چې بیا هلته د شفافیت بحث تر پوښتنې لاندې راسي
د موږ د معلوماتو په اساس تقریبا 150 دوسیې بشپړې سوي دي وروستي مراحل مې بشپړې سوي په د 150 دوسیې کې چې بشپړې سوي تاسو ته د نظارت حق نه قدر برنه
نه دوی ویل چې تر اوسه پورې عمومي غونډه کې هغه باندې بحث نه سوی او پریکړه کې د کمیسیون لخوا نه سي لاندې هغه تخنیکي مرحله وایي بشپړې سوي دي اول دې کمیسیون غوړي تر اوسه پر دایر سینه چې په لانی ډول باندې پریکړه وکړي
او دغه نوم کمیسیون سره منځته سوی د زورواکانو د غاصبینو په اړه باندې څومره شفافیت را منځته کوي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په کارونو کې یعنی څومره ګټور تمامیدای شي
تقریبا د خلکو ډیری اعتراضونه او شکایتونه په موږ مسلو باندې سرخیږي ما مخکې دا وکړل که دوی چیرته واقعا تسلیم نسی سیاسي فشارونه ته او تسلیم نسی فساد ته نو دا به د دوی لپاره لوی لاسته‌راوړنه وي او دا به د افغانستان په تاریخ کې خصوصا د ټاکنو په تاریخ کې به یو شجاعانه کار وي اما که چیرته بیا دوی عدالت د سیاسي معاملو تر قربانی کړي یا فساد ته تسلیم سي او مقاومت ونه کړي نو دا به بیا د عدالت باندې لوی تمسخر او استهزا وي
نصر صاحب دغلته د کمیسیون کې یوازې کمیسیون خو ځان ته کارونه نسی کړی د دې لپاره چې اسناد ولري او ځینې مکتوبونه جواب کی عدلی او قضایی بنسټونه همدارنګه کورنۍ چارو وزارت هم دوی سره په تماس کې دي تاسو وړاندیز ده او څومره باوري چې د اړون ارګانونو بنسټونه به دوی سره مرسته وکړي همدې کمیسیون سره؟
په مجموع کې د قانون پر اساس د ټاکنو دواړه کمیسیونونه د ټاکنو د پروسیجر د رهبري صلاحیت لري، مدیریت صلاحیت لري، نور نهادونه ورسره ضمنوي یا په اصلاح همکار نهادونه دي. حکومت چې هغه دوی ته ضمني مسایل تر څو دوی ټاکنیز بهیر رهبري او مدیریت کړي، بس همدا ده که چیرته د حکومت همکاري له دوی سره وجود ونه لري، دوی خپله وظیفه په صحیح توګه سره نشي ترسره کولی، ځکه د ټاکنو اجرا او د تدبیر دا د امنیتي مسایلو سره د حکومت له نورو مسایلو عدلي او قضایي مسایلو سره ډېر دخالت لري. اوس راځو که بس خپل د شکایتو کمیسیون یا د شکایتونو په اړخ باندې متمرکز شي. دلته بحث په همدې کې داسې کله د اعتراض یا د شکایت بڼه ونیول سي، یو څوک شکایت وکړي، د شکایت لپاره دلایل، اسناد او مستندسازي مهمه ده، او دا مستندسازي د هغو نهادونو په صلاحیت کې ده یا په اصلاح هغه شواهد اسناد له هغو نهادونو سره دي چې هغه عدلي او قضایي دي. په عدلي نهادونو کې تاسې څارنوالي وینئ، سې څارنوالي سره ځینې د ځینو افرادو دوسیې پرتې دي او هغه د ځینو سیاسي ملاحظاتو
که فکر وکړو هر وخت د زورواکو او د غاصبینو په وړاندې څارنوالي عدلي بنسټونه چوپ خلو پاتې شوي دي، هیڅ نه تر اوسه نه دي ویلي، حتی د چا نوم مې نه اخیستی. اوس به دا جرأت ولري چې دغه اسناد یا شواهد د همدې کمیسیون ته وسپاري؟
خو معلومدار بس په همدې کې ده که چیرته هغه شکایتونه چې موجود دي خو دپاره دوی اسناد ورته وړاندې کړي او دوی هغه د دوسیس دوی سره لري هغه هم ورته وړاندې کړي او معلومات ورکړي او شکایتونه مستند کړي او بالاخره دې حالت ته راورسېږي چې ګویا پرېکړه پې اتخاذ شي، نو د ما به برداشت همدا ده چې دا پروسه به قانونمند توګه سره مخکې ولاړ شي. خو هغه څه چې موږ په واقعیت کې وینو که چیرته دوه سناریو موجود دي، یو دا ده که چیرته د عدلي او قضایي ارګانونو باندې سیاسي فشار اعمال نه سي او دوی قانوني صلاحیت اجرا کړي په خپلواک ډول سره او اسناد شواهد ورکړي، باورمند سي دا پروسه به د قانونمند ولاړ شي. او که چیرته تر سیاسي فشار لاندې راسي او دوی د وخت په تلافي سره او په اصلاح د خپل مسؤلیت په اجرا سره بهنه جوي وکړي، نو سناریو همدا ده چې بالاخره به د شکایاتو دا پروسه هم فرمایشي، هغه څه چې فرمایش یا سیاسي مداخلې تقاضا کوي په هغه اساس محکمه ځي. رشید مخکې خبره درلود سي په تخنیک کی جزئیات کی مدنی ټولن ته غډون نه وکړ سوې او په حالاني غونډه کې واټس غټون ورکي، بس مهم هم په تخنیکی یا په ابتدایي مرحله کې ده، ځکه هم دا ابتدایي مراحل دي سپېږو کې اسناد راټولېږي، پېږو کې د قضیه تسرنګوالې تشخیصيږي او پېږو کې په اصطلاح د پریک لپاره په مواد راټولېږي، او هم دا د سکل په دې مرحله کې مدنی ټولن ته نظارت یا د سار زمينه برابر نه سي. نو معلومدار ده هغه څه چې په دوه مرحله کې د پریک مرحله په هغه کې به هغه څه تر سره کیږي د هغو معلوماتو پر اساس به پریکړې کېږي چې هغه دوی راټولې کړې دي یا که فرمایشي ډول سره دوی راټولې کړي، نو طبعاً پریکړې به هم په فرمایشي ډول سره، ځکه هیڅکله پریکړې د معلوماتو په خلاف نه شي راتلی. نو همدا داسې لومړۍ مرحله اساسي ده او په دې کې د عدلي او قضایي ارګانونو په مجموع کې د امنیتي ارګانونو همکاري ملاتړ ډېر مهم ده. که چیرته دوی ملاتړ وکړي له سیاسي مداخلې نه پرته، زه باور لرم چې دا پروسه به ډېر شفافیت ډول سره مخکې ولاړه سي.
رشید صاحب وخت کم پاتې ده، داس حال کې چې د ریاست په ولسمه باید دوی خپل هغه کار د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري، په داس حال کې چې دوسی ډېرې مغلق او پیچیده دي پیچلي دي، ځکه اړوندو بنسټونه باید دوی سره همکاري وکړي. هغه وبتوانیږي د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون چې په خپل ټاکلي وخت باندې خپل کارونه بشپړ کړي؟
د ټاکنو مهال ویش یا تقویم له بعد مرغه چې کراتو مات شوی ده، نقص شوی ده، او زه په دې کې ډېر باوري نه یم، ځکه چې یو خو گراف د شکایت اعتراضات که هم رقم لوی ده ولی بیا هم ده پوره دقت تزارت لري، تروس پر یو پنځوس موارد دوی نهایی کړي دي، نور پاتې دي تروس پره، او بیا ده قضایه صرف د کابل په حد کې نه دي، ده ولایت د سیرول لپاره باید مراجعه وسي، نور ادارې باید په کې خپل نظر ولري، ده وخت نیسی، او بیا په تقویم په اساس باندې صرف د ولسی جګل لپاره نه دي، تقویم د ولسوالۍ شوراګانو لپاره هم ویلي دي، یعنی موږ دوه دلیل لرو، او تاسو خبرې چې د ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو نومونه په دغه ورسیو کې اعلان شوي دي، تر اوسه دغې په اړه باندې شکایتونه او اعتراضونه ولایاتو ته بیا په کابل ته راجع کول، نو له بعد هغه تقویم بیا هم ماتیږي، او زه ډېر مطمئن نیم چې شکایت کمیسیون وتوانیږي چې په هغه تاریخ ټولې قضایه وڅېړي.
خو دلته ځینې تورونه ډېر زیات مشهود دي، یعنی بغیر له دې چې اسناد ورکې موجود وي یا اسناد مکتوبونه یا اسناد راټول سي، جرمونه ډېر زیات مشهود دي، خلکو په سترګو لیدلی دي، ای بیا به هم دغه د مشهود اسناد دوی په کارونو کې چټکوالی رامنځته نه کړي؟
خامخا دلته خو ځینې حالتونه دي چې اوس هلته قانون لاس د کمیسیون قیتوي چې هلته د محکمې حکم فر مثال یو شرط ګڼل شوی ده، یا به دوی به نور اسناد هم مراجعه کوي، یا به حداقل دلو پر شاهدان موجود وي، نو دا تقریبا د نیمه قضایي پروسه ده چې په کې صرفاً په هغه اتهاماتو باندې د نسل کې پریکړه وکړي، تر څو چې هر صورت صحیح ثابت نه شي، او په عین حال کې د غل پر شواهد موجود نه وي، او یا په کې د هغه اساسي مراجع حکم هغه فیصله نوی نو دوی نشي کولای چې بیا په اتهامات باندې بدی پریکړه
یو بل پر مختګونه چې انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کې سوی د اماده کمشنر ولایتي کمشنرانو ټاکل کېدل لیکل شي د څو ورځو کې وټاکل شي د کارونو کې څومره چټکوالی شفافیت رامنځته کوي
دا خو د چټکوالی بس یو هغه د چې واقعا په کسرات راځي د خلکو لاسرسي ولایت ته زیات د نسبت کابل ته وخت هم دلته ډیر مهم ده نو بل څه چې مهم ده چې هغه مرافعه طلبي بس ده یو څوک د ولایت په کمیسیون باندې فیصله باندې پریکړه چې کیږي هغه قانع نه وي نو هغه راځي کابل ته تر څو د کابل مرکزي د شکایت کمیسیون په باندې بیا له سره غور وکړي فیصله وکړي نو د موږ لپاره مهم دا ده چې یو څوک حق ولري چې په د ولایتي په دفتر باندې فیصله باندې هغه قانع نه وي مرکزي دفتر ته باید هغه مراجعه وکړي تر څو هغه عدالت په ښه توګه تامین شي
نصر صاحب تېره ورځ زه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته تللی وم هلته مې زیاده سې کسانو ولیدل چې له ولایتونو راغلي وو کابل ته همدغه مرکزي دفتر کې شکایتونه ثبتول ای خلک په مرکزي کمیسیونو باندې خصوصا په هغه ادارو باندې اعتبار باور نه لري که د کار د چټکوالي لپاره دوی دلته راغلي
زفر کوم یو خوم مشکل هم داده تکنیکی هغه تکنیکی ظرفیت بده کې نس هغه تکنیکی ظرفیت مفهوم داده سي افراد باید یعنی کمیسیون کمشنران خاص چې په ولایتونو کې د بیر خپل وظیفه اجرا کړی وي او په مستقل ډول سرسګي ورته کړی وي هغه تر اوسه پر ندی عمل سي او په نیال کې دلته خلاره من سي ده دی اوس لپاره دوه هم داده سي عموما په ولایتو کې تیر تجربه هم دا شي سي د ولایتو کمشنران هغه چې دوی وظیفه ودان دی له زوروکان سره مخامخ سي وي او په مجموع کې هغه ملاتړ او حمایت سیاسی باید موجود هغه نو فرهم سوې نو همدا اوس دوی هغه پریکړه به طرفانه نه وي بلکې جانب درانه وي د دوه بحث دی یو د خلل ته موجوده ده او یو مشخص میکانیزم نه سي هغه د وکړې شکایت په به طرفانه ډول سره وسړي او بل خل راسي مرکز نو یوازنې مرجع هم په همدې مرکز کې ده هم د صلاحیت له حیثه هم په د افراد له حیثه بل اخر خلک مجبور دي د مجبوریت په اساس باندې چې مرکز کې شکایت وکړي او لکه څنګه چې شته به اشاره وکړو کله هم شکایت او تعداد به حد زیات ده او د لپاره هغه یو ټیم یا هغه څوک چې پیدا شکایت ترستګي وکړي هغه یو پراخ ظرفیت غواړي او د مربوطه نهادونو همکاري غواړي په مجموع کې د پروسې کته چې وګوري او هغه وخت ورته مشخص شوی ده او هغه مکلفیت چې دوی لري یعنی دا تطابق نه سره لري نه مطابقت نه تخنیکی ظرفیت سره نه د نهادونو همکاري په همدغه کچه سره سره او نه هم موده دومره موده ده چې بل اخر وکړي تخنیکی ظرفیت موجوده کې د نهادونو په همکاري سره خپل مسلوت نه دی اجرا کی نو په مجموع کې نقص موجود ده نیمګړتیا موجود دي خو بیا هم هغه څه چې موږ ویلی سو حداقل دوی باید دومره وکړي او کار وکړي د افغانستان د خلکو هغه ماتسوي باور ماتسوي اعتماد په ټاکنو باندې خبرت یاده کی او د نمونه په توګه د خپل قانونیت عمل کارت خلکو تورانه کې تر څو د خلکو باور په ټاکنو باندې
راشي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې شاوخوا 300 شکایتونه د وسره سبسيدي په داسې حال کې چې ولسی جرګې ته سلګونو کسانو ځانونه کاندید کړي دي شکایتونه هیڅ کم نه دي خلک را دي کې شکایت نه کوي که ستونزه کم ده
دلیل د خلکو خبرول او لاسرسي ده کله چې دغه لیستونه اعلان کیږي اول دا د ویب سایت په سات باندې اعلان کیږي کوم څه خونه د دې لپاره پوره خبرتیاونه تر سره کیږي
هین ویب سایت په افغانستان کې انټرنیټ ته کم خلک لاسرسي
کم خلک مراجعه کوي هغه صرف نه بل د خپل کاندیدان دی دغه هغه نږدې خواخوږي او ملاتړي دي چې خو د لیستونه ګوري نور با سواد طبقه ده او دغه د خبرې په تایید باندې چې څوک لاسرسي انټرنیټ لري اما حال دا چې فرمسل په ولایت کې باید پوره د خلکو لپاره خبر معلومات ورکړي شي هغه په ډېر کم وخت کې ځکه چې تاسو دوه ورځې د شکایتو د اعتراضاتو لپاره نیټه ټاکل شوې ده موده ورته تعین شوې ده نو دا د خلکو خبره یا بحث ده دوم د خلکو دغه سهولتونه اوس یو څوک په ولسوالۍ کې مثلا پرو دغه اعتراض لري یا هغه شکایت لري تر څو چې هغه مربوطه مرجع ته ورځي وخت یو هغه د سونځه د یو خنډ په دوم قدم کې امنیت بل خنډ ده نو خلکو لاسرسي هم دغه موضوع ده چې دته مشکل هغه جوړوي خنډ واقعي او درېم بس هم هغه تاسو یادونه کړل د ډار مسله هم ده نه باور او نه اعتماد دغه هم یو لوی مرض ده چې خلک فکر کوي چې ورکه موږ د اسناد وروړو شاید څوک ته غوړو نه کړی نو د خلکو لپاره دغه تر اوسه پرې دغه باور نه درم څه چې واقعا وی قانې وسیږي چې دوی هغه موضوعات په پاملرنه کې دریم دغه د پروسی پیچیدګي او مغلقتیا د څه هم خپل تاثیرات لري اول دغه فورم دغه رسمي پروسیجر دغه طرز عمل توضیح کول دغه پاره د خلکو په هواوی نو دا هم په دې پر خپل تاثیر لري
څه کول پکار دي چې انتخاباتي شکایتونه خپل وا کمیسون د شکایتونو څه ډول چې په قانون کې دي هسه لا زورواکو لا سوهونو د حکومت له سیاسي فشارونو پرته سرته ورسیږي
د موږ د دې زاده چې اوس شکایت کمیسون لپاره دوه ډیر مهم موضوعات د عدالت تامین لپاره دي یو وخت او بل دقت ده
موږ غوښتنه دا ده چې دوی باید دغه سرعت د عمل د عدالت قرباني نه کړي. دوی باید په ډېر دقیقه توګه باندې موضوعات وڅېړي، که څه هم یو دوه درې ځنډون پکې راشي هغه فرق نه کوي، ولې مهم دا ده چې عدالت باید قرباني نه شي. دوم دا ده چې که چېرته په دوی باندې سیاسي فشار راځي او یا هم دوی باندې زورواکو له خوا نه ګواښونه رامنځته کېږي، دوی باید ملت مراجعه وکړي او څه باید د ملت نه دوی پټ نه کړي. د ملت ملاتړ د دوی لپاره ډېر مهم ده. او درې موضوع دغه ده چې خلک باید په دغه موضوعاتو کې حساس اوسېږي، هغوی دغه د عدالت سره ملاتړ وکړي. کمیسیون باید په کار باندې څارنه، موږ هم باید دغه ناظر نهادونه باید تقویه کړو، او بالاخره په ټولو کې دغه یو لوی فرصت ده د عدالت تامینولو لپاره چې باید ټوله مانا ګټ سره واخیستل شي.
درنو اوریدونکو، دا د دې اونۍ بحث تر بیا ښه چاره.
زما رایه زما حق.
نیوان ولسوالی مواد په هندره خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه
مېرمنې مې خاص درې د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.
آزادی رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00000 او یا هم 00000 22 یاو 22 یاو 15.